سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د خالي ورځ د 2012 میلادي کال د نومبر 15مه نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ او مجید بابر هر کله کو هله د روغ جوړه خوشاله بس په دې غړي کې په اسلام آباد کې د تیری کې لبیک یا رسول الله د پرزت باندې چې کم عملیات پیل شوي دي د هغو حال درکو او د دې ترڅنګ د پاکستان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا په اړه نور رپورټونه لرو او په پای کې یونیس پروګرام د نړۍ رنگونه لرو او په پیل کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
رومبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان د اسلام آباد د پولیسو لخوا د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاجي ناستې ختمولو لپاره عملیات دوام لري. د قبایلي سیمو 70% نه زیاتې تعلیم ادارې د بنیادي سهولتونو نه محروم دي. د مصر په سینای سیمه کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوي برید کې د مړو شوو شمېره 225 ته رسېدلې. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان اسلام آباد انتظامیه لخوا د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاج ختمولو لپاره عملیات د 1300 نه جاری دي. د اسلام آباد د بینظیر پولی کلینک او پیمز روغتونونو چارواکو پاکستانی ټلویزیونونو ته ویلي دي چې تر دا مهال 3 معمولي ژوبل شوي کسان ورول شوي دي چې د انسو ګیس یا اوښکې بیونکي ګیس له وجې ژوبل شوي وو. خو په سیمه کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې هغه د مظاهره چیانو لخوا په پولیسو برید هم ولیدو چې پکې یو پولیس والا ژوبل شوی دی. د پولیسو او ملیشا ساعتو زرو ځواکونو د مظاهره چیانو د منتشر کولو لپاره انسو ګیس د اوبو توپې او کوتکې وکارولې. بلخوا مظاهره چیانو شاوخوا ونو او نورو شیانو ته اور اچولی دی او لاوډ سپیکر نه پولیسو سره د انښتو لپاره اعلانونه کوي. حکومت له 20 په درنه ناست مظاهره چیانو ته د شنبې سهار 8 پورې د احتجاج ختمولو وخت ورکړی و خو هغوی ورباندې عمل ونه کړ. چارواکي وایي تر اوسه 1.5 کسان نیولی دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د پاکستان سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ په پرله پسې اوریدونو کې حکومت ته حکم ورکړی و چې دغه احتجاج دې ختم کړي. په قبایلي سیمو کې 70% تعلیمي ادارو نه زیاتې د بنیادي سهولتونو نه محروم دي. په فاټا سیکټریټ کې د تعلیم د څانګې مرستیال ډایرکټر آزاد خان تیرود مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل
زمونږ تقریبا 6000 ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دی په فاټا کې او په دې 6000 کې 40% نه اباو داسې ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي چې په هغه کې دا بیسک فیسیلیټیز چې کم دي دا مسینګ دي. دا بیسک فیسیلیټیز چې کم دي لکه او بشوې لیټرین شو دا دغه شو بجلی شو وونډری وال شو.
آزاد خان وویل چې د دې بنیادی سهولتونو پوره کولو لپاره ورته دا مهال یو شمیر د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو لخوا مالی مرستې ورکول کیږي. ټاکل شوې ده چې 12 کاندید وزیران نن رسمن د افغانستان ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان مشال ریډیو ته وویل د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش به دا کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي او زیاتوي نن چې کله دا کاندید وزیران معرفي شي احتمال لري چې راتلونکي شنبه یې موږ وغواړو د هغوی پلانونه واورو او د هغوی د کاري پلانونو له وړاندې کولو وروسته د رایې صندوقونو ته مخه وکړو. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو 3 کلونو کې خلکو ته د څښلو د اوبو د برابرولو په پروژو سره د پاسه 190 میلیونه ډالر لګولي دي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل دا پیسې په 4 ولایتونو کې د پاک اوبو د شبکو په پراختیا مصرف شوي دي. نوموړی زیاتوي د لنیکه مرغه موږ وتوانېدو چې د کلو په سطحه سره د پاسه 2 میلیونه او 900 زره کسانو ته د څښلو اوبه برابرې کړو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د مصر په سینای سیمه کې په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د وسلوالو لخوا په بمی چاودنو او ډزو کې د وژل شوو کسانو شمېره 225 ته رسېدلې. د مصر سرکاري رسنۍ زیاتوي چې صوبایي دارالحکومت العریش نه 70 کیلومتره لرې پرتې سیمې برالعبد کې شوي دی برید کې د ژوبل شوو کسانو شمېره د 100 نه زیاته ده. د مصر حکومت د 3 ورځو د ویر اعلان کړی دی. ریاستي ټلویزیون ویلي دي چې د برید نه لږه شېبه پس د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د امنیت پاړه یو غونډه راوختي او ویلي دي چې موږ به د دې طرح غریدي پیښې زموارو ته په ډېر طاقت سره ځواب وایو. د راپورونو له مخه د برید نه لږه شیبه پس د مصر جنګي الوتکو په سینایي سیمه کې بمباري کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ښاغلي سیسی ته د غم رازۍ لپاره ټلیفون کړی دی او دغه برید یې وحشتناکه او بزدلانه بللی. تیر ورځ د یورپی یونین او د پخوانی شوروي اتحاد شپږ مشران په برسلز کې د شرقي همکارۍ سمیت په اخرنۍ ګډه اعلامیه رضا شوي دي. د دې اعلامیې پر مهال ټولو مشرانو د هغه تکراري خبرو نه ډډه وکړه چې دوه کاله مخکې هم د دې غونډې اعلامیه د ځنډ سره مخ کړې وه. بلخوا یورپی یونین له ارمینیا سره هم د سیپا په نامه یو پرمختللي او جامع لوزنامه لاسلیک کړې ده. د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشر فیډریکا موګرینی ویلي دي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس دا لوزنامه عملي شي. بلخوا د ارمینیا وزیر خارجه ایڈورد نال بندین ویلی دی چې هیواد یې د یورپی یونین سره د لا نور پرمختګ او جامع همکارۍ پیاوړتیا په موخه د هغو ټولو دوه اړخیز مقاصدو پوره کولو ته ژمن دي چې په لوزنامه کې ذکر شوی. او وروسته خبر دا چې چارواکي وایي چې تېر ورځ د جارجیا د سیلانۍ سیمې باتومی په یو هوټل کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. د صحت وزارت وایي چې د تور سمندر د دې سیلانۍ سیمې په لیو ګران هوټل کې د وژل شوو کسانو شناخت شوی دی او زیاتوي چې د هوټل 22 پوړیزه ودانۍ نه د عملې په شمول د 16 نه زیات کسان ژغورل شوي هم دي. وزیر صحت زال مکلادزی خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه دغه کسان د اور له امله د کاربن ګیسونو له وجې وژل شوي دي او 10 کسان دا محال د زهرجنو گیسونو تیرولو له وجې درملنې لاندې دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. په روانه غړي کې دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان حکومت د تحریک لبیک کیا رسول الله په اسلام آباد کې لتیر شل ورځو راهیسی روان احتجاج ختمو لپاره عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. تر اوسه یو نیم سل کسان نیول شوي او یو شمېر زخمیان دي. په مصر کې په جمعات کې برید 215 کسان وژلي او د مصر ولسمشر ویلي د دې به سخت جواب ورکوي.
ان اللي بيحدث في سينا ده
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي. د تروریزم پر ضد مصر یوازې جګړه کوي. مصر دا مبارزه د سیمې او ټول نړۍ له طرفه کوي.
نن پر شزو د تشدد خلاف نړیواله ورځ منځل کیږي او په دې تړاو د سواد د یوې ښځې غمیزه درته ورو چې پر بدن یې تیزاب ورغورځول شوی.
زما خاوند چې زه وسوځېدم هغه بیا راغی. زما سره چې شپږ میاشتې تېرې کړې خوښ شو زما نه وتښتې. هم په پنځمه میاشت په څلورمه میاشت په چغو نارو د عمل روپۍ رالیږي.
او په پای کې یونیس پروګرام د نړۍ رنګونه لروچ پکې د نورو خوندورو معلوماتو ترڅنګ د نوي راتلونکي فلم دی پایریټ آف سومالیا حال درکو.
نیمز سیمور توبن.
سیمور توبن؟
یو آر ون آف مای فیورټ جرنالست آف آل تایم.
سو یو آر جرنالست؟
نو ویل آی مین یا آی ون آف بی.
یشمن نو رپورټونه لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان حکومت بل اخره د تحریک لبیک یا رسول الله خلاف د مظاهرچانو د تیتبر کولو لپاره نن عملیات پیل کړل. حکومت د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ لخوا ځخه پر لپسې حکمونه سوي چې د احتجاج د ختم کې خو حکومت وځه کوي د خبرو دولار اداره مسله هواره کی، خو البته د نتیجې ورنکړه او نن حکومت عملیات پیل کړل. زموږ همکار محمد عمران هم دا وخت ټلیفون په لاندې را سره. محمد عمران تللی وو هغه ځای لیدلی وو چېرته عملیات پیل شوي وو. محمد عمران تاسو ته هرکلی وایم که را سره اوس اوس تازه حال شریک کړئ چې دا وخت څه حالات دي.
وانه کاکړ صاحب څنګه چې موږ وختي هم خبرې وکړې اوس څنګه زه خلک دې خوا راغلم دا غځای نه خو موږ قتل چې په فیض آباد چې کوم پل دی نو د هغې د سلور واړه طرفونو نه چونکې لارې راغلي دي د اسلام آباد او پینډې نه نو له هرې خوا د اسلام آباد پولیس پنجاب رینجرز او ورسره د ایف سي چې کوم اهلکار دي نو هغه هلته په سوونو موږ به په شمېر خو اندازه ولګو نو کم سه کم شپږ سوه یا اووه سوه کسان ځواک اهلکار هغه التا موجود وو پدی باندې د ورتلو کوشش کوو خو هغه زیته در رسیدو کوشش وو کمزې کې مشران نه سی خلک یو زیته راغون شوې دي د دین وړاندې مونږ کتلی وو چې پرون را سینن شلم خو ورځ ده چې د خلک د غلط نه سی د غلطه خیمه لګولې دي نو کومي خیمه چې لګول شوې وي هغه ته اور ورته کړی شوې ده د پولیسو لخوا اغه اور هم دلری نور گزار کړی شوی دی نو الته اور لګیدلې ده د وخت یو ولو د ګیس چې کومه دزی دی نو اغه هم په وشولې د دې ترڅنګ یو شمیر خلک وهلې شو دا وخت چې موږ تر هسپتال نه کوم خبرونه راځي نو شوخ اصل جوبل کسان چې کوم دین او اغه د اسلام آباد تیمز هسپتال ته رسول شو دی خو ته صدا وایم چې په دغه کې د مظاهرینو ترڅنګ د پولیسو او د اف سی اهلکار هم شامل دي تاسو چې کوم سرکاري اسپیټال دی پیمز داغه ویان لخوا چې کوم بیان راغلی دی نو هغه وی چې 15 کسان راغلی دي او پای کې د اسلام آباد پولیس شپږ ډیر ته اف سی اتلس او یو سلويخت مظاهرین یا دغه مظاهره کوي
یعنی دې معنا دا ده چې کله د پولیسو یا د اف سی چې کوم خلک زخمیان دي د دې معنا دا ده چې مظاهرچانو سره نشته سوي دي تاسو چې حل تواست تاسو په خپل سترګو چلی ولیدل دا
مونږه دا وکتل کاکل صاحب چې کوم دغه یو څو کسان زه به دا ومه چې لس یا دولس کسان هغه دا یو قطار وند جوړ کړي وو دی خو په لزګونو د اف سی او د پولیس اهلکارو د دې سره هم کوته کې او دغه د ګیس چې کوم دی دغه ګولې چې کوم ټوپک دی هغه دی او هغه ځان د بچکول لپاره د شیشې یو ډال هم دی دا هغه تر څنګ هغه سره هم دغه سامانو صرف یوازې دغه د اوخ کو بیولو چې کوم ګیس دی دغه ګولې ټیر ګیس هغه سره نه وي باقي هغه سره کوته کې دا هغه سره دغه ځان بچکولو ډال هغه هر څه موجود وو مخونه هم پټ کړو یعنی دغه ګیس نه حل تبیا وخت یې ول هغه ساغ استل لګران وینې هغه چې کوم احتیاطي ګامونه وی ځان بچکول لپاره هغه هم پورته کړو ا دې تر څنګ موږ راوکتل کاکسب چې کله بدغه ګولې او لاړې نو هغه لکه وخت اخلي چې اګیس خور شي هغه به ګولې واپس راوخسته په دې خلکو به په پولیسو په اف سی ال کارو به واپس راوښتلې کاني په ډیر زیات اور اول او بلکې داسې خبرونه لا خو تر اوسه پورې پخله نه دي شوې خدا سي خبرونه را منست کیږي چې کوم پولیس اهلکار چې ډیر زیات وایو لګیدلې او هغه مرشوې دې ژوند دی لاسو ورکړي خدا لا تر اوسه پورې پخله ده نه دي شوې
محمد عمران تاسو چې حل تواس نو څومره علاقې بیا د پولیس په داسې حالاتو کې د مظاهرچانو په ډیره علاقې نیولې و آیا دا لاغو خالقه څومره علاقې به خالی کړي وي په دې
په دې کې کاکل صاحب چې کوم د لوی پل دی چې سلور خواونه دغه ټرافیک پر راځي نو هغه پل د پاسه صرف دی اوس ناشتي یعنی دوی چې کوم خواو شه ځایونه ګیر کړی نو هغه خالی کړی خو دغه چې کوم ځکه کنټینر دی او داغه سره په 100 میټر کې چې کوم خلک تي
مشران یې چرته
مشران لا په کنټینر کې ناس تي او داغه دغه تقریرونه کوي په پښتو او په اردو کې په پښتو کې ځکه کوي چې وی او قتل چې څنګه اف سی اهلکار راغلی اف سی ول ټول پښتانه دي نو په دې وجه باندې په پښتو کې هم دغه تقریرونه کوي چې تاسو دا زیاتې کوي په مونږ باندې تاسو ورونه یو تاسو مسلمانان ورونه یو دا نو چې کوم هغه یو قسم له مينت ورته هم کو او بیا دې تر څنګه مونږ دا هم او قتل چې امبولانس شیشه هم وشتل شوې دي او ځینی خبريالان هغه هم پکې جوړل شوې دي وشتل شوې دي په کارونو باندې
بل عمران دا وخت یعنی تاسو یوازې په دې علاقې کې فیض آباد پل لدی علاوه د اسلام آباد پنډي په نور سمو کې خبرګون ردی عمل راغلی دي کنه
یوازې د پنډي اسلام آباد نه بلکې په کراچۍ کې او په لاهور کې هم دغه احتجاجونه اوس روان دي خاص کر بیا په پنډي اسلام آباد کې چې موږ ګورو په شمس آباد کې یا په سکس روډ باندې التا گاڑی سوزول شوې دي د ترڅنګ التا پولیسو سره انخت هم شوې دي نو او بیا د مری نچ کم روډ راغلی اسلام آباد ته په مری روډ التا هم یو شمیر خلک راوتی دي بارکونه چې بیا کم روډ راغلی دي نو هغه روډ هم د ټرافیک لپاره بند کړی شوې دي پولیس التا هم ولاړ دي د ترڅنګ ته وې مچ اسلام آباد نه کم فیض آباد تلار دي هغه په 0 پوینټ کې یعنی کم اس کم لک تر لگا سلور یا 15 کیلومتر مخ کې هغه بند کړی شوې ده او دغه هر طرف 2-2-3 کیلومتر یا سلور کیلومتر مخ کې هغه بند کړی شوې ده
سمه ډیر مننه محمد عمران ډیر تفصیل مراکې او ریدونکو محمد عمران پر دې حالاتو نظر ساتي مشال ریډیو به تاسو هر ساعت یا هر لمحه شي بچ څومره مهم خبرونه راځي تاسو به د دې حالاتو زخه خبروي او اوسم راځوم په دې تناظر کې چې پاکستان کې سیاسي منظرامه رس تر بلې بدلېږي. خبریال نجم سیټي هم په خپل فرایډي ټایمز مجله کې د مقدس اتحاد تر عنوان لاندې یو مقاله لیکلې ده. په دې کې د پاکستاني وایي چې د پاکستان پوځي اسټبلیشمنت د تحریک انصاف او عدلیه په مرسته د پاکستان دوه لوی سیاسي پارټیانې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د قومي منظرنامې څخه پر شا کړي دي او که دا ګوندونه غواړي چې ځان د ورکېدو څخه خوندي کړي نو باید یو بل سره مرسته وکړي. شاهین بنیرای به د دې مقالې لنډیز وړاندې کړي.
نجم سټی لیکي ذوالفقار علي بوټو یو جاګیردار و چې د پوځي امیر په توګه هم کار کړی و، خو وروسته یې د پوځ د اثر نه ځان خلاص کړ او د ټولنې ښکته طبقې او مزدورانې د ډوډۍ کالیو او کور په واده راوچت کړل. د مشرقي پاکستان په بحران کې یو ځل بیا د فوزي اسټابلیشمنت سره ملګری شو. په کال 1902 کې د مارشل لا اډمنستریټر او ولسمشر په توګه د ریاست زور د ولس د زور په ضد وکاراوه. د خپلو روخان فکر ملګرو نه ځان خلاص کړ او پیپلز ګوندې د جاګیردارو ګوند جوړ کړ. هغه پاکستان لا وړومبي اساسي قانون ورکړ، خو دوه د صوبو منتخب حکومتونه هم مات کړي وو. بیا هغه په منځني ختیځ کې د پوځي امیرانو او واکمنو ملګري شو، د اسلامي بم جوړولو خبره وکړه او د ناټو پر ضد هلو ځلو لا دوام ورکړ، خو نتیجه یې دا وخطا چې پوځي اسټابلیشمنت هغه د امریکې او عدلیې په مرسته راوغورځاوه. بوټو دا کار وکړو چې اسلامي سیاسي کو او دغه کاڼې تر اوسه د پاکستانی ټولنې او ریاست په غاړه کې پروت دی. هغه د مذهبي ډلو په فشار احمدیان غیر قانوني وګرځول او دغه شانې د پوځي واکمن ضیاء الحق لپاره لار هواره کړه. نجم سټی وړاندې لیکي چې بنظر بوټو زلور هم وا او خیسته هم، هغه غوښتل چې په پټه د ګوند منشور نه اسلامي او سوشلیست برخې لري کی او د یو لیبرل او زغم نه ډک جمهوریت فکر ته وفادار پاتې شي. قوال پوزي اسټابلیشمنت په هغه تور پورې کو چې نا تجربه کار ده او په اداري فساد کې ککړه ده او دغه شان دوه ځلې هغه لوا کل رکړه. هغه چې په دریم ځل یو زلور هڅه وکړه نو وجل شو، زرداری ته ګوند پاتې شو او هغه د فوز او عدلیه په ناراضه کولو او د ګوند د کارکونانو نه د مخ اړولو لکبله پیپلز ګوند د ورکیدو په لور بوتلو. دا ګوند اوس د سند په کلیوالو سیمو کې د هغه جاګیردارو په لاس کې دی چې بد عنوانه دی او د نسلی ملت پالای خبره کوي. پیپلز ګوند خپل ځای وړومبه د فوز په مرسته په مسلم لیگ نون اوبایلو، او اوس چې مسلم لیگ نون هم د فوز نه لارې جدا کړی دی نو فوز ورته د تحریک انصاف او د کراچۍ مهاجر ګوندونه مقابله ته درولې دي. نجم سټی په پای کې لیکي پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د تاریخ په سلور لار کې ولاړ دي. په دې ټول سفر کې دوی د پوز په ملګرتیا یو بل ته ډیر زیان رسولی دی، او اوس چې پوز د عدلیې په مرسته په سیاسي منظر د تحریک انصاف په شکل کې د یو دریم قوت راوستلو په کار بوخت دی، باید مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د تحریک انصاف پر ضد یو مقدس ائتلاف جوړ کړي. خو له بده مرغه د دواړو ګوندونو ترمنځ د انا جنگ او ذاتی اختلاف د ځان او پاکستان د خوندي ساتلو لپاره د یوې لوی سیاسي ستراتیژۍ جوړولو په لاره کې لکه د دیوالونو ولاړ دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ملګرو ملتونو افغانستان او امریکا په میسي کې پر یو جماعت پرونی حمله غندلې ده. ملګرو ملتونو عدالت ته د دې حملې د عاملانو د راکښلو غوښتنه کړې ده. مصري چارواکي وایي په سینا ټاپوزم کې د برید لشته لږه 215 کسان وژلي او سلې ژوبل کړي دي. رضوان مراد رپورټ لري.
د افغانستان حکومت د مصر په سینا ټاپوزم کې د روزه په نوم جماعت باندې د وسلوالو پرونی برید په سخت ټکو غندلې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مصر کې پرونی برید غندلی دی او هغه پر بېګنا عبادت کوونکو د تروریستانو وحشیانه او بزدلانه حمله بللې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتریس او د دې سازمان د امنیت شورا د مصر په سینای کې پر جماعت حمله په شدید ټکو غندلې ده او عدالت ته د دې برید د عاملانو د راښکلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې تروریستي اعمال چې انګیزه یې هر څه وي جنایت دی. مصري چارواکو ویلي دي چې دا برید د سینا مرکز العریش ته نږدې په بیر العب سیمه کې په داسې وخت کې وشو چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راغون شوي وو. د مصر دولتي تلویزیون ویل له برید سمدستي وروسته ولسمشر عبدالفتاح السیسی بیړنۍ امنیتي غونډه راوبلله. ولسمشر سیسی تر غونډې وروسته په یوې تلویزیوني وینا کې ویل
ان اللي بيحدث في سيناء ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبذلها في مواجهه الارهاب اللي احنا بنحارب
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي. د تروریزم پر ضد مصر یوازې جګړه کوي. مصر دا مبارزه د سیمې او ټولې نړۍ له طرفه کوي. دې ته په پام څه چې کیږي هغه ټول د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د درولو په خاطر دي. دا د تروریستانو د جنایي او وحشتناکه دسیسې د مخنیوي لپاره زموږ د هوډ د ماتولو او حرکت د درولو په خاطر کیږي. د مصر حکومت د دې برید له امله په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. راپورونه وایي د مصر جنګي الوتکو له دې حملې وروسته په سینا کې څو ځله بریدونه وکړل. تر اوسه کومې ډلې د مصر د پرونۍ حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان د کوټې ښار ډاکټرانو د ځینو ناروغانو له لوري پر ډاکټرانو د مبینه تشدد پر ضد احتجاج په توګه د کار بندیز اعلان کړی دی. نن د دې ښار په هسپتالونو کې ډاکټرانو کار نه کوي. دوی غوښتنه کوي چې هغه کسان دې ونیوسي چې پر ډاکټرانو یې تشدد کړی دی. له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
د سیول اسپتال د ماشومانو په وارډ کې تېره ورځ د ځینو کسانو لخوا په تشدد کې څلور ډاکټران ټپیان شوي دي. د خبره د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې لخوا تېر ماښام په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته شوې ده. د پیښې په اړه نور حال ډاکټر عزیز الرحمن عریفال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
په دغه دوران کې زموږ یو ډاکټر صاحب راوتی چې هغه څنګه لوړ راوخت د وارډ دینو دلته څه کسان ورته ولاړو چې هغه د شا پر خوا باندې دی کش کې ودې ویل چې تل دننه وارډ ته نشي ننوتلی. نو ده ورته وویل ولې زه ډاکټر یم چزما تک زنن ډیر ضروری دی. هغه لدا زاخه د سره ته پای شروع کا او د دشا پر خوا کش کی سمو نه سنن وتل تم نه سنن وتل کته ډاکټر یې کتار څوک خدای کوشش وکي دای سي څنګه زنن رانو ته دوی په سره غلا دشا لغه او پرده باندې برید وکي کمر ته نو ډاکټرانو مور روند اله کی وراغو دای مول لدا زاخه خلاص لاغه ربا دا کسان دوباره راغ چې مور یو ډاکټر صاحب لاندې ترې دی. دوی نور کسان جمع کړي وس پنځه ویش پر ویش کسان وا دوی مور پر ډاکټرانو باندې حمله وکړ. مور سلور ډاکټرانه ډیر زیاته زخمان کړ.
پر دې حال د بلوچستان د ینګ ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر یاسر خوستی وویل چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو په پیښه کې تورن کسان نه ونیول شوي.
اوس چې دوی د ایمرجنسی د بندېدو اعلان کړی دی د ایمرجنسی به تر هغه ټیم پورې بند دي چې په دې کې 50 تر شل پورې کم کسان کې ملوث دي. د دوغ باندې اف آی آر نه کاټي پر دوغ اف آی آر کارت کولی نو زموږ به سبا بیا د ټوکن او پی ډی 48 په هغه کې به زموږ دا مطالبه وي بلوچستان چې کوم سرکاري هسپتالونه دي د هغو د سکیورټي د پراپر نظام مشت حکومت لخوا راسي چې مشت پر پراپر سکیورټي نظام راسي نو موږ په یو اطمینان په ماحول کې دلته خدمات سرانجام ور.
بل خواته پر پیش باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر نواب سنا الله زهری سخت خواشنی څرګنده کړي او د کوټو پولیسو ته امر کړی دی چې په پیش کې تورن کسان دي سم د لاسه ونیسي. اعلی وزیر د ډاکټرانو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه د خپل کار بندیز ختم کړي ځکه چې د دې څخه عام او غریب ناروغان زیات اغیز لاندې راځي. ایوب ترین مشال ریډیو
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
نن د نومبر په 15مه نیټه په نړۍ کې پر ښځو د تشدد خلاف هر ورځ لمانځل کېږي. پاکستان کې په دې اړه مختلفې غونډې دي او د ښځو د حقونو لپاره غږ اوچتی شي. خلکو ته ویل کېږي چې پر ښځو تشدد نه کوي. په پاکستان کې اوس هم په سلګونو ښځې د غیرت په نوم وژل کېږي، د جنسي تیریو په تیزاب سوځول کېږي. همداشان د تیزابو د حملې ښکار یوه ښځه خپله غمیزه د مشال ریډیو د خبریالي رفت انجم سره شریک کوي.
د خیبر پختونخوا د سوات سیمې سمینه بیبي د قران په تلاوت بوخت وه چې په مخ یې تیزاب وشیندل شو. دغه بدرنګ کار د سمینې په وینا د هغې بند خپل زوم په مرسته کړی وو. سمینه اوس د خپل نیمګړي څیرې سره ستونزمن ژوند تېروي او یوازینی وجه په کور دننه کینه او بغض وو.
هغه مت اسنی په تورنج کې سترګو تر نو سګي مې رمې بره ټفکر راړه ولله زما ټول وجود شاته ملا مخلاصونه ټول لکه وسر خې نامنه په پورته ټول سي او هغه ساده جوړه کې خو دې کله کله یو غل می سراسر نشتی د سره پوزه شوند د مې نشتی سترګې زما خاون چې دې سي زو وسو دې دم بیا په حق ورس په چا خبر کو چې تا کا جوړه کې ربل خدې د لوسي دلا هغه بیا راغې زما سره څو شپږ میاشتې تیرې کړې ټول څه زمانه وته چې وته هم په پنځم میاشت په څلورم میاشت په چوګو نارو دی مل روپۍ را لېږي نه را لېږي په وسره ټلیفون هم نه کوي په وسره خو زه ورته وکم خاکو نه کم نه کوي ټلیفون.
پاکستان کې هر کال داسې په سلګونو ښځې د مختلف تشدد ښکار کیږي. پدې کې خزه او سړی دواړه ککړ هم وي، خو په عمومي توګه د دې تیرو زیات ښکار زنانه وي. د پاکستان د بشري حقوقو یا هیومن رائټس کمیشن د 2019 کال رپورت تر مخه 95 خزه د کورنی تشدد ښکار شوې دي. سږ کال د جنوري نه تر اګست میاشت پورې د تیزا بچولو شل کیسونه، د وهلو ټکولو 25 او د سزولو 42 کیسونه رپورټ شوي دي. د پاکستان په شمول په نړۍ کې هر کال د نومبر په 25مه نیټه په ښځو د تشدد مخنیوي نړیواله ورځ نمانځل کیږي، چې مقصد یې په ټولنه کې په ښځو د زور زیاتی خلاف آواز اوچتول او خلکو ته پوهه ورکول دي. خو په پاکستان کې هر کال زنانو سره د زور زیاتی په کیسونو کې زیاتوالی روان دی، که هغه کورنۍ زیاتې وي او که نورې. د دې پیښو مخنیوی ولې ګران دی؟ په دې اړه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي غزاله وایي چې مجرمانو ته سزا نه ملاوېدو او قانون نه عملي کېدو له وجې په ټولنه کې دا پیښې کیږي.
کمزوري خو شته دی بالکل، قانون کې نشته، په مونږ کې خپل هم ډېره زیاته ده که قانون نه سي. زمون په کور کې یو لور کو قتل کی نو مور او پلار رولیږي، خو پس زی معاف کی کمپرومایز وشي. دغه شان کو نور هم کیسز وشي نو کمپرومایز وشي، یا خو هغوی پیسې واخلي او یا د دشمنۍ د ختمېدو دپاره کمپرومایز وکړي. مجرم ته پته ولګي چې سزا نشته قانون کې، نو زما په خیال باندې مجرم ته سزا ولکول پکار دی چې نور خلک عبرت والي، نو د دې سره بره دې کمې لګ راشي.
د یاد کمیشن رپورت تر مخه هم د روان کال لومړی اتم میاشتو کې د غیرت په نوم 216 ښځې وژل شوې دي او 425 ښځې د جنسي تیرو ښکار شوې، چې پکې تر ټولو زیات د ډلې جنسي تیرو 122 کیسونه رپورت شوې دي. په سمینه بیبی تیزابشتنې په تور د هغې بند او بنځای په جیل کې بندي، خو په دغه جرم تورن زوم یې لزایا تښتېدلې. نوموړی اوس د خپل مور پلار په کور ژوند کوي او په خپل سر د نیمګړی مخ او بدن دارو درمل کوي.
هغه تر دې دې سي رفتار وکړ چې زما را بدل تي وخت زما را زما په شان په مستر کې ډل دي کی او محتاج دي کی لکه نه نتی زار یا نه کړی محتاج کړی. دا هم چې دل دې څه دار کړی چې آینده په پر نور خل دې دې څه پر دی او هم بچی ما غریب بچی ته دې ظلم جاتې او سرونه کې لکه دا زما سر چې وشو.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې په ټولنه کې پر ښځو د تشدد کیسونه له معلومو شمیرو ډېر زیات دي، خو د دودیز بندیزونو له وجې ډېر کم کیسونه رپورټ کیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سوات د سمینې غمیزه مو واورېده او بیا ډان ورځپاڼې لیکلي چې په ډېر اسمل خان کې د یوې کلي والې نجلۍ د زورورو خلکو له لاسه بې حجابه او په دغه هیواد کې د ښځو پر سر مسلسل تشدد او هغو ته د انصاف په لاره کې خنډونو ته اشاره کوي. دا مقاله مجید بابر لوستی او لنډیز وړاندې کوي.
دان ورځپاڼې په خپل یوه اداریه کې د ډېر اسماعیل خان په یو کلي کې د هغه جنۍ د بې عزتۍ موضوع راخیستې ده چې په مبینه توګه د کلي زورورو خلکو بې حجابه کړې وه. ادارې لیکي چې تیره میاشت په دغه کلي کې د یوې جنۍ ژوند تالا ترغه کړل شو. دغه جنۍ یوه ورځ سهار د کوره بهر په ګودر ناسته وه، اوبه یې ډکولې چې وتښتول شوه، بربنډه کړل شوه او په زوره د کلي لارو کوڅو کې د خلکو په مخ کې په ګرځېدو مجبوره کړل شوه. او اوس داسې هم ویل کېږي چې کېدای شي په مستقبل کې د نور نفسیاتي تکلیف سره هم مخ شي، ځکه چې یو چا د هغې د بې حجابۍ ویډیو هم جوړه کړې ده. ادارې لیکي چې دغه خبر ټول پاکستان سخت خفه کړو او د پاکستانی میډیا تر څنګ نړیوالې میډیا هم د سر خبر وګرځولو، خو په رسنو کې په دې اړه خبرونو او په پېښور هایکورټ کې د جنۍ لخوا دایر شوي درخواست د دغه هیواد قانوني پرمختګ او په خاصه توګه انصاف ته د رسایۍ په لړ کې د ځپل شوو ښځو پر مخ خوندونو هر څه پټاګه کړ. د ادارې په خبره د ښځو د خوندیتوب په اړه د قوانینو باوجود د پرله پسې بې غورۍ او قوت ارادي د نشتوالي له وجې اصلاحات د ځنډ سره مخ دي او د دغه هیواد د انصاف په نظام کې دومره نیمګړتیاوې دي چې ځپل شوو ښځو ته د انصاف په لار کې هر وخت خنډونه اچول کیږي. او بله د افسوس خبره دا ده چې په دغه هیواد کې یو داسې ذهنیت موجود دی چې ښځو ته د ځناورو په نظر ګوري. ادارې زیاتوي چې په ټولنیزه کچه ښځو له پکار ده چې د نارینهو د ظالمانه جرګو د هغه نظام پر ضد غږ پورته کړي، چرته چې د لین دین او خپلمندي شخړو د هوارې لپاره د ناروا سزاګانو قرباني ښځې جوړیږي. ادارې کې راغلي چې که څه هم د ډېر اسماعیل خان په شخړه کې جرګه نیخ په نیغه ملوث نه ده، خو کلونو مخکې د ځپل شوي جنایا او د یوې بلې کورنۍ ترمنځ د تنازع فیصله یوې جرګې کړې وه چې د جوړجاړۍ پر ځای یې د دواړو کورنو ترمنځ فشار نور هم زیات کړو او د بې حجابه شوي جنۍ پر مور د تشدد کولو نه پس چې هغه هم وځپله. د ادارې په خبره دا هغه ټول عوامل دي چې په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد هغه متبادل انصاف ته اشاره کوي چې د ښځو پر ضد تشدد کوونکو ته پکې چرې هم سزا نه ملاویږي.
په
سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221212015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ مو پته مې
او سم دولسنې مې بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان اسلام آباد انتظامیه د شنبې په سهار د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاج ختمولو لپاره عملیات پیل کړي چې اوس هم جاری دي. د اسلام آباد پولیس وایي د عملیاتو پر مهال تر اوسه 1.5 سل مظاهره چیان نیولي او دا لړۍ لا هم دوام لري. حکومت له 6 ورځو راهیسې پر درنه ناستو مظاهره چیانو ته د شنبې د سهار 2 بجو پورې د احتجاج ختمولو لپاره وخت ورکړی و، په خو ورباندې عمل ونه کړ. نن په کابل کې 2 نومول شوي وزیران په رسمي توګه ولسی جرګې ته وړاندې کیږي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان مشال لیډر ته وویل د ولسی مشر دوهم مرستیال سرور دانش په دا کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. په قبایلي سیمو کې 70% نه زیاتې تعلیمي ادارې د بنیادي سهولتونو نه محروم دي. په فاټا سیکټر کې د تعلیم د څانګې مرستیال ډایرکټر آزاد خان تیرول مشالې سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په قبایلي سیمو کې 6000 تعلیمي ادارې دي چې په کې 70% نه زیاتې د بنیادي سهولتونو نه محروم دي. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو 3 کلونو کې خلکو ته د سکولو د اوبو د برابرولو په پروژو څه د پاسه 190 میلیونه ډالر لګولی دي. د دې وزارت ویاند اکبر رشتمی د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل لا پیسې په 30 ولایتونو کې د پاکو اوبو د شبکو په پراختیا مصرف شوي دي. د مصر په سینای سیمه کې په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د وسلوالو لخوا په برلین چاودنو او ډزو کې د وژل شوو کسانو شمېره 225 ته رسیدلې ده. تیر ورځ د یورپي یونین او د پخوانی شوروي اتحاد 6 مشران په برسلز کې د شرقي همکارۍ سرمشري دي په اخرنۍ ګډه اعلامیه رد شوي. د دې اعلامیه پر مهال ټولو مشرانو د هغه تکراري خبرونه ډډه وکړه چې 2 کاله مخکې هم د دې غونډې اعلامیه د ځنډ سره مخ کړه.
د خبرونو لنډیزوم له مجید بابر اوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کړې ده.
نن دونه وی نیوز ورسپانه خپل ادارې د ترخه غری په پیښو باندې لیکلې. او وی 13 ورځ د ترخه غری په یو پیښه کې په پیښور کې اډیشنل آی جی پولیس وچل شو. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د ترخه غری پر شا 2 قسمه قوتونه دي. یو په افغانستان کې موجود د پاکستان مخالف سوچ او بل قوت په منطقه کې د هندوستان بالادستی قائمول غواړي. او د دې ترخه غری د پیښو نه دا معلومیږي چې په عالمي کچه پاکستان یو د تشدد ډک ملک او د بدامنۍ مرکز خودل غواړي. ادارې وایي که وکتل شي نو په پاکستان کې د ترخه غری په وجه باندې ډېری مسلې را پیدا شوي او پولیس کې د عدم تحفظ احساس ډېر زیات شوی او د دې بدامنۍ په وجه باندې معاشي هلې ځلې هم متاثر شوي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت د ترخه غری د مخنیوي لپاره کامی تګلاره جوړه کړې وه. د دې ترڅنګ په کال 2014 کې یې د ترخه غری پر ضد د نکټا په نوم باندې یو اداره هم جوړه کړه، خو دغه اداره تر اوسه پورې فعاله نه کړې شوه او هم په دې وجه ترخه غری تر اوسه پوری روانه ده. نو باید چې وزیر اعظم دې لړکې لا عسکري مشر والی سره سلا وکړي او نکټا فعال کړي، ځکه چې د حکومت د بې غورۍ په وجه باندې وسلوال بیا منظم کیږي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د فاټا اصلاحاتو عمل توندولو باور ورکړی او ویلي دي چې حکومت به د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د پیښور هایکورټ دایره کار تر فاټا غزولو بل وړاندې کوي او ویني و چې د فاټا اصلاحاتو په لار ټول خاندان با لری کوي. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا د فټه انضمام لړکی په سپریم کورټ کې د درخواست جمع کول ویلې دي او دای هم پډاګه کړی چې د قبلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو ټولي تیاری سرته رسیدلې دي. ادارې اخر کې لیکي دا وخت پاکستان د یو شمیر مسلو سره مخ دی او په ماشی توګه ضرورت دی خبرې دي چې خیبر پختونخوا او قبلي سیمو ته په سیپیک منصوبه کې زیاته برخه ورکړل شي. نو باید چې حکومت یو خوا فاټه اصلاحاتو باندې د اندېښنې لرونکو اندېښنې لرې کړي او بل پلو د اصلاحاتو لړکي کارکونکو ادارو ته یو نیټه ورکړي. نو په کار دی چې تشته خبرو اترو او د کاغذي کاروایي پر ځای عملي کار وکړي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبري اجنسی پاکستان لخوا د خوشی کړل سوي حافظ سید په اړه د امریکا خبرګون راخیستی دی. امریکا وایي دوی د حافظ سید د خوشی کېدو په اړه ژوره اندېښنه لري او پاکستان باید هغه بیرته ونیسي. نیوزویک مجله بیا په افغانستان کې د داعش لخوا د خپلو وسلوالو د وژلو موضوع څېړلې ده. که څه هم هم داعش په دې اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي وایي د وسلوالو ډلې له خپلو یو شمېر غړو سرونه پرې کړي دي. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس لیکي چې امریکا د پاکستان لخوا د حافظ سید پر خوشی کولو خواشینی شولې ده او پر پاکستان یې ژغ کړی چې هغه بیرته ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر نوارت د جمعې په ورځ په واشنگټن کې ویل امریکا د حافظ سید د خوشی کېدو په اړه ژور اندېښنه لري. نوموړي ویلي چې د حافظ سید لشکر طیبه ډله د امریکایانو په ګډون د سلګونو وګړو د وژنو ذمہ‌وار ده. هیتر نوارت ویلي د پاکستان حکومت باید حافظ سید بیرته ونیسي او د کړو جرمونو سزا ورکړي. پر حافظ سید تور دی چې د هغه په مشرۍ کې لشکر طیبه ډلې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل برید کړی و، په کوم کې چې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. امریکا د حافظ سید پر سر 10 میلیون ډالر هم اعلان کړی دی. هغه د روان کال له جنوري څخه په لاهور کې په خپل کور کې نظر بند و. تر هغه وړاندې حافظ سید په آزاد توګه په پاکستان کې ګرځېدی، د کوم له کبله چې له پاکستان سره د امریکا او هند دواړو اړیکې کړکیچنې پاتې شوې وې. بل پلو نیوزویک مجلې په یو مقاله کې د افغان چارواکو لخوا لیکلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ننګرهار ولایت کې له خپلو 15 غړو څخه سرونه پرې کړې دي. مجله زیاتوي چې د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی رویټرز خبری اجنس ته ویلي چې دا پیښه په اچین ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نیوزویک لیکي چې نه افغان چارواکو په دې اړه نور معلومات ورکړي دي او نه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې پخلی کړی دی. خو د مجلې په لیکنه تر دې وړاندې داسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې داعش په شام او عراق کې له خپلو غړو څخه په دې تور کې سرونه پرې کړي چې یا خو یا د تښتېدلو هڅه کړې او یا یې هم له مخالفینو سره لاس یو کړی دی. نیوزویک لیکي داعش ډله په داسې وخت کې په افغانستان کې پر پراخېدو ده چې په شام او عراق کې له ماتې سره مخامخ شوې ده.
سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مو له بوریوال کاکړ واورېدل. ټاکل شوې ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس راتلونکي جمعه په روس کې د شنګهای د همکاریو سازمان په راتلونکي سرمشر زکی ګډون وکړي. افغانستان په دې سازمان کې د څارونکو په توګه برخه اخلي. عبدالله عبدالله په داسې وخت کې د شنګهای سازمان په سرمشر زکی ګډون کوي چې تېر اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په ماسکو کې د روس او منځنۍ ایشیا هیوادونو له چارواکو سره پر امنیتي موضوع خبرې وکړي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای د همکاري سازمان د سګنی کال په سرمشریزه کې ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د راتلونکي جمعې پر ورځ د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې جوړ شي. د اجرایي ریاست مرسیال وین جاوید فیصل تیره شپه له سوچي ښار څخه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به په دې غونډه کې پر امنیتي او اقتصادي موضوعاتو وینا وکړي.
پلان دی چې د افغانستان اجرایي رئیس د شنګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه په سوچي کې ګډون وکړي. رئیس اجرایه به په دغه غونډه کې وینا هم ولري او تر څنګ د غونډې په څنډو کې به د دغه سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو له مشرانو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. زموږ ډېر تمرکز به پر سوله او اقتصادي ځواکمنتیا باندې وي. تر څنګ د دغه سازمان د غړو سره د همکاریو زیاتوالی او بهبود به هم له هغو موضوعاتو څخه وي چې رئیس اجرایه مطرح کړي.
جاوید فیصل ویل عبدالله عبدالله به د کانفرنس په څنډو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف په ګډون د یو شمېر هیوادونو له مقاماتو سره وویني. روسیا، چین، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان، قزاقستان او قرغیزستان د شنګهای د همکارۍ د سازمان غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او مغولستان په دې سازمان کې د څارونکو هیوادونو په توګه ګډون کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په داسې وخت کې په روسیه کې د شنګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون کوي چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د تیرې اونۍ په وروستیو کې په مسکو کې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو په یو امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي اتمر په دې غونډه کې په ډاګه کړه چې افغانستان له طالبانو سره د سولې په مسأله کې د هېچا مخکې له مخکې شرط نه دی منلی. د قادر شاه په خبره د ملي امنیت سلاکار له ځانګړو پیشنهادونو او طرحو سره مسکو ته تللی او په دې کانفرنس کې څلور طرحې وړاندې کړې. نوموړي ویل ښاغلي اتمر له تروریزم سره د ګډې مبارزې، د نشه موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف د مشترکو هڅو، د افغانستان د سولې د پروسې او دغه راز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو طرحه وړاندې کړه. دا ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې لوروسي مقاماتو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان ملي شورا په وار وار له طالبانو سره د روسیې د مرستو او تماسونو په اړه خپاره شوي راپورونه جدي او د اندېښنې وړ بللي دي. روسیه که څه هم طالبانو ته د مرستو ورکول ردوي، خو له دې ډلې سره تماسونه تاییدوي.
ټولنه او سختریدي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل شوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې زموږ واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
په افغانستان کې سولې او رسنۍ انسټیټیوټ د شوز پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې په مناسبت په ټولنیزو پاڼو کې د ښځو په وړاندې د ښځو تاوتریخوالي د مخنیوي تر عنوان لاندې کمپاین پیل کړی. د دې کمپاین یو غړی تهمینه آرین د جمعې پر ورځ د مشال ریډیو افغان څانګه آزادي ریډیو ته وویل چې په ټولنیزو پاڼو کې د افغانستان ستر هاشټګ ترڅنګ اوس مهال د ښځو په وړاندې د ښځو تاوتریخوالي د مخنیوي په لټه کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پیوستون ګوند په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. ناجیه صافی ریپورت لري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده سبا د شنبې په ورځ یو شمېر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ور وپېژندل شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي تر کومه چې د ټولو وزارتونو لپاره کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي کاندید وزیران دوی ته معرفي نه شي، د رایو صندوقونه به کېنږدي. ویل کېږي چې تر دې دمه د اطلاعاتو، فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید نور د سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي.
نو ټول لازم یو وزیر د خارجي او وزیر د معرفت کیږي او دغه جدي غوښتنه کوي. دا د بیان د په حکومت باندې راکومه د ولسی جرګې اکثره وکیل صاحبانو غوښتنه ده. دوی باید د روابط د حکومت او مقرنه قوې ترمنځ دي دا خشدار نه کی او کدوې غواړي چې درست ثوابت ولري باید ولسی جرګو فیصلو ته احترام وکړي او سرپرستۍ ادارې ختمه کړي. نور
ټاکل شوی دا چې طارق شاه بهرامي د ملي دفاع وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه، فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو، نرګس نهان د قانون او پټرولیم وزارت، محمد شفیق ګلاغا شرزی د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو، حمید تهماسی د ترانسپورت، نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو، ویس احمد برمک د کورنیو چارو، شهزاد ګل اریوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي، مجیب الرحمن کریمی د کار او ټولنیزو چارو او یما یادی د فواید عامه وزارت د نومان وزیر په توګه ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستلو لپاره معرفي شي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا د بهرنیو چارو او اطلاعاتو، فرهنګ وزارتونو په تړاو سو ونویل، خو ټینګار وکړ چې د پوهنې وزارت لپاره د نومان وزیر د معرفي کېدو په تړاو کار روان دی. د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دغه ازادي رادیو ته ویل
نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی معرفي شوه.
د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوماند وزیر معرفي شوی دی. معرف وزارت باندې کار روان دی. په دغه وزارت کې ځینې مسایل شته چې له هغې جملې یوه هم په معرف وزارت کې د نصاب بحث دی او یو شمېر نور مسایل هم دي چې د پوهنې وزیر به معرفي شي. نور لیست تنظیم شوی دی او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د افغانستان له ملي شورا سره په همغږۍ نوماند وزیران معرفي کوي.
د افغانستان ولسی جرګې تیر کال 14 وزیران له 100% د کمی پرختی بودیجې د مصرف له امله استیزا او لدی ډلې لوو وزیرانو د باور رای واخیسته، خو تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت په ګډون 100 وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروه
په درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو
د افغانستان د ننګرهار د برښنا شرکت چارواکي وایي چې 6 کال د برښنا عوایدو لوړ کړي او له یو شمېر هغو حکومتي ادارو چې له څو کلونو راهیسې د برښنا شرکت پر وړي وو ځینو یې پورونه ادا کړي دي. په دې اړه د جلال آباد څخه د مشال ریډیو د خبريال بازمند عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار د برښنا شرکت رئیس امید سبا وایي چې د روان مریض کال په اوږدو کې 1,500,000 افغانۍ له پوروړو ادارو او یو شمېر اشخاصو څخه ترلاسه کړي دي.
د منګ د 1,500,000 کال د وایدو ټارګټ چې منګ ته مرکز راکړای دی هغه 980,000,000 افغانۍ دي. منګ تر اوسه پورې 1.1 میلیارد افغانۍ تحصیل کړي دي، یعنی کال پوره نه ده، خپل ټارګټ نه هم مخکې یو.
دا چې کومو دولتي ادارو د برېښنا پورونه لا هم ندي ادا کړي، امید سبا دا پوښتنه دا رنګه ځوابوي.
8,900,000 د ننګرهار ولایتي شورا نه منګ ترلاسه کړي، حساب یې منګ سره صفر ده. د ننګرهار سرنوالي 15,900,000 افغانۍ حساب ته راغلي دي، منګ سره باقیات نه لري. د فوایدامي ریاست هم 1,215,000 افغانۍ منګ حساب ته راغلي دي. د اطلاعاتو فرهنګ 3,015,000 افغانۍ د منګ اکاونټ ته راغلي دي. د ننګرهار پوهنتون ریاست 10,000,000 په شاوخوا کې عوایې ته راغلي دي. د ولایت مقام هم د منګ د مخرجینو پولیس کې و چې خوشبختانه په حدود د 19,028,000 افغانۍ هم منګ ته راغلي.
د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس امید سبا زیاتوي چې 1,400,000 افغانۍ لا هم په دولتي ادارو پور پاتې دي، چې شاوخوا 900,000,000 د کانال ریاست، 90,000,000 افغانۍ شاهي قصر، 100,000,000 افغانۍ د جلال آباد ښاروالۍ پوره وړي دي، او یو شمېر نورې ادارې او په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازي هم د برېښنا شرکت پوره وړي دي، چې د روان لمریز کال تر اخره به له پوروړو ادارو او اشخاصو څخه په تدریجي ډول د برېښنا پورونه ترلاسه کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
او هم له دې سره د دې غړي خبري برخه پای ته ورسېده. لجمنی سره سمونیس پروګرام د نړۍ رنگونه وړاندې کوو. دغه خبرونه تاسو مخکې هم اوریدلې ده. نن یو ځل بیا دراورو جوړونکې دی ګل آیاس.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړي دي. د لومړي تاسو خبرونو چې په تیر پروگرام کې تاسو اوریدلي وو چې ساینسدانانو په سعودي عرب کې له کانو جوړ 400 دروازې موندلې وي چې زرګونو کاله زړې دي. دا لومړی وار دی چې سعودي حکومت بهرني لرغونو آثارو پوهانو ته دغه ځای ته رسایي ورکړې ده. د استرالیا سره تعلق لرونکي د لرغونو آثارو پوه ډیوډ کینیډي کاپټر په مرسته دغه دروازو 6,000 تصویران اخیستې دي. په لایف ساينس کې خپور شوی مقاله کې کینیډي لیکلي دي چې دغه ودانۍ او شمیره له مخکې اندازونه ډیره زیاته ده. د دې په خبره دا په لکونو شمیر کې دي. د کارپون په خبره په سعودي کې په انساني لاسونو جوړ قدیمی ودانۍ موجود دي، خو دا خبره واضح نه ده چې دغه ودانۍ جوړولو مقصد څه و. د سعودي عرب په هیترا خیبر کې له کانو جوړ دیوالونو ته دروازې ویل کیږي او له بره نه کتو سره دا دروازو په شان دي. ډیوډ کینیډي لیکي چې دا کار د قدیم انسانانو دی. دغه ودانۍ جوړولو تاریخ هم ډیر زیات زوړ دی. د کارپاونډ په خبره کې دی شي چې دا له 2,000 to 9,000 کالو پورې زړې وي. ډیوډ کینیډي له ډېرې مودې راهیسې په اردن کې تحقیق کولو، خو په هغه وخت کې ورته سعودي حکومت اجازه نه وه ورکړې. خو تیره میاشت نوموړي د ګوګل نقشو په مرسته دروازې موندلې وي او د هغې وروسته سعودي حکومت ورته اجازه ورکړه. دغه دروازو حجم ډیر زیات دی او په دې کې تر ټولو وړوکې دروازه 3.5 فټه ده. په دې کې تر ټولو پلنې دروازې حجم 1,499 فټه ده. تاسې ویل کیږي چې دغه دروازو جوړولو کار په هغه وخت کې اوسیدونکو د اوسې ښکار لپاره کړی وو. په سویډن کې یو پروفیسر د 3D پرنټر په مرسته انساني پوزه جوړه کړې ده. په دې کې بایو انک استعمال شوی چې پکې انساني خلیې ژوندۍ پاتې کېدی شي. اته ویش کلن اریک په سویډن کې یو وړوکی کمپنی سیل لینک لري او په یو کال کې دننه د حیاتیاتي موادو پرنټینګ په سلسله کې په لومړي نمبر هم دغه کمپنی راغلې ده. اریک له تیرو کلونو راهیسې خپل پلار سره په 3D پرنټینګ سیستم باندې کار کوي. د اریک 3D کمپنی په لومړي کال کې د $15,00,000 نه زیات شیزونه خرڅ کړي دي. په دغه کمپنی کې تر 300 پورې کارکوونکي کار کوي. د بایو پرنټینګ مقصد په مستقبل کې په بشپړه توګه انساني اعضاء جوړول دي. د دغه کمپنی په صارفینو کې تحقیقي ادارې، پوهنتونونه او د دوایانو جوړولو کمپنیانې شامل دي. د فلکیاتو کارپوهانو د ځمکې حجم په شان یوې سړې سیارې موندلو دعوه کړې چې نظام شمسي سره ډېره زیاته نږدې ده. دغې نوې سیارې ته راس 128B نوم ورکړل شوی دی. د ساینسدانانو په خبره دا په کائنات کې ځمکې نه علاوه په نورو ځایونو کې د ژوند اثراتو موندلو کې ښه هدف ثابتېدی شي. دا له ځمکې یوازې 11 کاله په مسافت کې ده. دې ته په کتو سره دا خبره معلومیږي چې دا له نظام شمسي بهر دویمه سیاره ده چې ځمکې سره نږدې ده. لومړۍ سیاره چې له ځمکې سره نږدې ده هغه پروکسیما بی ده چې په هغه ځای کې د ژوند اثرات موجود نه دي. د سویټزرلند جنیوا لیبارټری کې د دغه سیارې موندلو ډلې یو کارکوونکي نیکولا استولو ډیفرو BBC ته ویلي دي چې راس 28B سیاره د نشوونما لپاره ډېره مناسبه ده، خو په موجوده وخت کې په دې خبره زیاته توجه ورکول پکار دي چې هغه سیارې فضا څنګه ده. ډاکټر نیکولا وایي چې دا موندنه د هابس نوي آله په مرسته د لسو کلونو کوشش نتیجه ده. د هغه سیارې وزن د ځمکې په نسبت 1.15 چنده زیاته ده. د فلکیاتو کارپوهان په عمومي توګه کم وزن سیارو په موندلو زیاته توجه ورکوي چې هغه سیارو درجه حرارت ځمکې په شان وي، خو د دغه سیارو موندلو کار ډېر زیات مشکل هم وي. د نړۍ مشهور دوبۍ ایئر شو کې داسې الوتکه معرفي کړل شوې چې لندن تر دوبۍ پورې په 4 ساعتونو کې د رسیدو صلاحیت لري. په دې ایئر شو کې د نړۍ مشهورو کمپنیانو برخه اخیستې او خپلې الوتکې یې معرفي کړې دي. د بوم سوپرسانیک نومي دغې مسافرو الوتکې جوړونکي کمپنۍ بوم مشر یوې خبری کانفرنس پر مهال ویلي دي چې دا سوپرسانیک الوتکه د عام جازونو نه 2.6 چنده تون سفر کولی شي او په دې کې تر 55 پورې مسافر سفر کولی شي. دغه تکبه تر 2000 کال پورې پرواز شروع کړي. دا ذکر ده چې د دوبۍ او لندن ترمنځ فاصله 5000 کیلومتره نه زیاته ده او عام پروازونه د دواړو خانو ترمنځ تر 2 ساعتونو پورې سفر روستو رسیږي. په نړۍ کې تر ټولو تیز 1500 سوپر کمپیوټرز په فهرس کې چین په لومړي نمبر راغلي دي. په دې فهرس کې امریکا په دویم نمبر دی. په تازه سروې کې ویل شوي دي چې د نړۍ تر ټولو تیز 1500 کمپیوټرز کې 202 په چین کې دي. د دې په مقابله کې په امریکا کې د سوپر کمپیوټرز شمیره 133 ده. په دې فهرس کې جاپان په دویم نمبر دی چې 15 سوپر کمپیوټرز لري او جرمني 40 سوپر کمپیوټر سره په څلورم نمبر دی. د دې فهرس جوړولو کار 25 کاله مخکې شروع کړ شوی و او هر 2 کال وروسته تازه مریخ پریږي. د یادولو دا چې په تیر فهرست کې امریکا په لومړي نمبر وو چې 1980 سوپر کمپیوټرز ورسره وو او چین سره 1080 سوپر کمپیوټرز وو. په تازه رپورت کې ویل شوی دي چې په چین کې په تحقیق کې سرمایه‌کاری کې د اضافي لوجې په دې فهرست کې هغه هیواد په لومړي نمبر راغلی دی. سوپر کمپیوټرز ډېر لوی او ګران بیه وي. په دې کې په زرګونو تعداد کې پروسیسرز لګېدلي وي. د دغه سوپر کمپیوټرز په مرسته موسمیاتي بدلون جاج اخیستل، د جوهري وسلو سیمولیشنز، د تیلو زیرمې موندل، د موسم حال معلومول او ډي ان اي سکیننګ شامل دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې هم فلم ټار رګناریک په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $200 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم پډکټن 2 دی چې د $100 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم مرډر آن د اورینټ ایکسپریس دی چې د $100 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم قریب قریب سنگلی په لومړي نمبر دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې فلم شادی میں ضرور آنا پر دویم نمبر دی چې د 5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم اتفاق دی چې د 20 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما وتیری اداکار الپچینو نومې فلم دی پایرټس آف سومالیا لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ایوان پیټرز او برکدا آبیدی هم کار کړی دی. د دې نه مخکې آبیدی په مشهور فلم کیپټن فلپس کې هم کار کړی و. په فلم کې یو ځوان خبریال کیسه ښودل شوې چې په 2008 کال کې ډېر ستونزو سره مخامخ وي، خو هغه سومالیا ته لاړ شي او په هغه ځای کې د غلو کیسې راغونډې کړي. فلم دی پایرټس آف سومالیا به د دسمبر په 8 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Names: Seymour Tobin.
Seymour Tobin?
Yeah.
You are one of my favorite journalists of all time.
So you're a journalist?
No, well, I mean, yeah, I want to be.
You want to make it as some big journalist? You got to go somewhere crazy.
I'm going to go to Somalia and write a book on the pirates.
Somalia?
It's...
There is so much to write about in this country.
In Somalia, 1 hour and already shooting my first drug deal.
I will get you in a meeting with the Grad.
The Godfather of Pirates? Is any ship fair game for your organization to take?
They are doing something wrong. They should be punished.
There's nothing to kill Americans.
Three pirates have been killed by the Americans. There is going to be revenge.
It's for USCIA.
You've got to get the hell out of here.
I'm a journalist, don't you? I'm a journalist, it's okay, don't shoot me.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار او آسکر ایوارډ ګټونکي کرسچین بیل نوی فلم هاسټیلز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د مشهور لیکوال ډونلډ ای سټیوارت په ناول جوړ دی. په دې فلم کې د 1992 کال امریکا ښودل شوی. په دې فلم کې د امنیتي ادارې یو مشر هغه قبایلي مشر او کورنۍ حفاظت سره خپل کور ته رسوي چې د دوی پر ضد جنگ کې برخه اخیستې وي. دا فلم به د دسمبر په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
For the thing which I greatly feared has come upon me. And that which I was afraid of has come unto me.
You believe in the Lord, Joseph?
Yes, I do. But he's been blind to what's going on out here a long time.
Everything that's walked or crawled, if you do it enough, you get used to it.
That's what I'm afraid of.
هندی سینما مشهور اداکار نواز الدین صدیقی نوی فلم بون سون شوٹ آؤٹ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې وجے ورما هم کار کړی دی. دا یو اکشن فلم دی. دا فلم به د دسمبر په 15 نمایش ته وړاندې کیږي.
گھنگھور طوفانی بارش سے خطرناک کیا ہو سکتا ہے؟ بن موسم برسات.
هندی سینما نوی فلم پکوری ریٹرنز دویم ٹریلر خپور شوی دی. د دې سیریز لومړی فلم د سینما مینوالو خوښ کړی و. په فلم کې رچا چڈا، منوج سنگھ، ورن شرما، علی افضال او پولکٹ سمراٹ کار کړی دی. دا فلم به د دسمبر په 15 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
پہلے جتنی عیاشی کرنی تھی تم نے، اب پے بیک ٹائم. لاٹری کا نمبر بناؤ،
دلی ڈائمنڈ میں چھکا.
پہلے مجھے کھلایا، اب دلی والوں کو کھلاؤ.
1,88,00,000 لگا،
1,44,00,000،
1,70,00,000،
1,66,00,000 اونلی.
چل بھائی سردار، تیری آنکھیں نکلواؤں سب سے پہلے.
نہیں بولی جی پلیز، میری آنکھیں نہیں، میں نے تو ابھی تک ڈھنگ سے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے.
3 ڈیٹس دیکھی ہے؟
ہاں جی.
بہت ہے.
بھائی میں نے ابھی کچھ دیکھا، بڑی سی گفا میں ماتا رانی کا شیر ہے اور دو راکشس بت بنے کھڑے ہیں. اور پھر
ایک منٹ،
मतलब इस चूचे को फ्यूचर दिखाई देने लग गया।
इसे देजा चू कहते हैं।
देजा चू नहीं बे, देजा वो
मुझे हुई है ना, तो देजा चू ही कहेंगे, समझा।
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې بل ویلا مسپارم.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی